سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانکزای هم د ازادي راډیو د خبري ټولګي ته مو ښه راغلاست وایم دا مهم مطالب خبرو خوانه افغان خبریال او د تلویزیون ویاند نعمت روان په کندهار کې وژل شو.
نعمت روان نن سر کندهار په تورنسن نه په حوزه کې دوه موټرسایکل پرو ترټړې دي او شهادت باندې رسیدل.
د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه خبرو.
اگر طالب ها از روی جنگ بخواین قدرت را بگیرن من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم.
ده بشر حقونو ده سر نړیوال سازمان اندیکنه خودلی که افغان میرمنی لسم و روغتیایی خدمتونو برخمنی ندی او امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنۍ ته ورکړي څو د دیو با مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې طالبانو غواړي د زور لاري وخت ورسیږي امریکا به یې ونه مني. د افغانستان د مالی وزارت ترسنیو امیر او د تلو نیوز په خوانی ویان نعمت روان نن په کندهار کې ترور سو او سپیس ایکس وتوانید په پینځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان وغواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې ونه مني. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه سره په دوشنبه ښار کې په یوې ځانګړي مرکې کې داسې ویل:
هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم
هیچ هیواد چمتو نده. زموږ له بحثونو دا څرګنده شوه چې هیڅوک د جګړې او زور له لارې حکومت نه مني او مشروع نه ګڼي. داسې حکومت به منصبی وي.
در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد زیاته کړه د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د طالبانو یو بل انتخاب په یو ټول شمول حکومت کې ورګډېدل دي چې نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي او داسې حکومت به مشروبي او نړیواله ټولنه خپل مرستو ته ورسره دوام ورکوي. دا څرګندونې داس مال کېږي چې طالبانو د افغانستان هلمند او بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د زلمی خلیلزاد بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو اوسنۍ امیر او د تلونیوز پخوانی ویاند نن په کندهار کې په ډزو وژل سو. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نعمت روان نن سر په کندهار په تورلسمې حوزه کې دوه موټرسایکل پرو ترور کړی دي او شهادت باندې رسېدل.
نعمت روان په اصل کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ وو او کورنۍ یې په کندهار کې اوسېده. دی کور ته په رخصتۍ تللی و چې وویشتل سو. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې یوه ورځ دمخه په کابل کې یو شمېر سفارتونو، ملګرو ملتونو او د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی و. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ که خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپره کړي جدي چلند به ورسره وسي. اخو د افغانستان د کرنی او بولګول او مالداری وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنیز پورونه منزور کړی دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د هغه پورونه یو برخه ده چې د سش کال لپاره په پام کې نیول شوی.
سش کال د کرنی او بولګول او مالداری وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په سلور دش ولایتونو ی پرځښت یو شریعت هم میلیارد افغانۍ او پرونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی په خبره تازه منل سوی پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس دیوې فابریکې، د وړو د تولید دیوې فابریکې او د غرز د کارتن جوړولو یو فابریکه پکې شامل دي. زموږ غلزادې راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت، ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگتن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن له خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا سره د لیدو پر مهال دا څرګندونه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په همدې وخت کې د مسکو په لور بیلتون غوښتونکو سره په مقابله کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه.
د امریکا متحد ایالات د امنیت او دفاع په برخه کې د اوکراین لومړی درجه متحد دی. له 2014 کال څخه چې هر څه اوکراین ته ورکړل شوي، نه یوازې د حکومت بلکې د اوکراین خلک هم ستاینه کوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ تشنج ډېر سوی، اوکراین ته د بلینکن دا یو ورځنی سفر له دې هېواد څخه د امریکا د ملاتړ قوي پیغام رسوي. دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. او سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. دا د هغې فضايي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. دغه راکټ چې اس ان 15 نومول سوی د مې پر پنځمه په تکساس ایالت کې د سپیس ایکس لوی اډې بوکاچی کڅخه وتوغول سو. دا توغندۍ وتوانید په 6 دقیقو ازمایښي الوتنه کې د شاوخوا 10 کیلومتره مزل ووهي او بیرته په بریالیتوب سره ځمکې ته راسي. د دغه توغندۍ پخوانۍ 4 ځله هڅې ناکامه سوي. خبر نو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي راډیو کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. خبريال او د تلویزیونی خبرونو چلوونکی نعمت روان نن په کندهار کې وژل شوی. د هغه وژنې ګڼ خبرګونونه پارولي. له دې ډلې ارګ ماڼۍ د ولسمشر محمد اشرف غني په حواله لیکلي، ترهګر د دغه سبریدونو په ترسراوي د بیان ازادي او د خلکو راسا غږ نشي غلای کولای. د ولسمشر په حواله زیاته شوې، طالبان باید پوه شي چې د ولس پر وړاندې د جګړې دوام د حل لار نه ده. د خبريالانو د ملاتړو ډلو لخوا هم د نعمت روان وژنه غندل شوی او د افغانستان رسنیز ټولنې ته لوی ازایا بللی ده. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
د کندهار د امنی کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې پر افغان خبريال او د مالی وزارت د مطبوعاتو پر امیر نعمت روان نن تر غرمې مخکې د کندهار ښار په 14 موزه کې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې او هغه وژلې. د ښاغلي بارکزی په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي.
نن سهار 10:30 باندې د کندهار ښار 14 امنیتي اوزې د حکمت پیټرول پمپ شاته په همدغه سیمه کښې وسلوال ترهګرو د تلو نیوز مخکنۍ ویان خبریال وزارت مالیې امیر د مطبوعاتو نعمت الله روان ویشتلې او په شهادت یې رسولې دي. زموږ پولیس هڅه کوي چې همدغه وسلوال ترهګر ژر در شره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
بلخوا په جنوب کې د آزادو ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یعنی د افغان خبريال نعمت روان په وژل کېدو خواشینی ښکاره کړې. د دغه ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې د نعمت روان وژل کېدل د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یو لویه ضایعه ده.
چې د افغانستان د خبريالانو په برخه کې د رسنیز ډګر کې یو لویه ضایعه ده. د شهادت پر رسنیو کاملا اغیز وکړي او باوری یم که په دې سیمه کې رسنۍ نه وي، فساد خپل سری مافیایي کړیو فعالیتونه به لس چنده او سل چنده په دې سیمه کې ډېر سي. د دغسې ځوانانو، د دغسې روڼاندو او د دغسې رسنیزو کارمندانو وژل دا سیمه نوره هم ګډوډۍ ته برابروي.
نعمت روان اصلي د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی وو، خو د تیرو لس کلونو راهیسې کورنۍ په کندهار کې اوسېدل. هغه په کندهار کې د هیواد راډیو تلویزیون، الجزیرې تلویزیون شبکې او په مرکز کابل کې د تلو نیوز سره د ویان په توګه کار کړی وو. دغه راز نوموړي یوه میاشت مخکې د مالی وزارت د مطبوعاتو د امیر په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه د افغان خبريال نعمت روان د وژل کېدو مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی او دغه راز په غزنی، غور، ننګرهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پرلپسې توګه افغان خبريالان په نشه سوي چې د وژل کېدو مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي. دا راپور چې نن خپور شوی ورکې راغلی، د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 1,00,000 میرمنو کې 438 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقونو د څار بنسټ نن د پنځشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقونو د ښځو د برخې مسؤل هیدربال په نقل قول راغلي، په وروستیو دو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو او په افغانستان کې خدو لپاره د اساسي خدمتونو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوې او ویل سوې چې له دو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو عرضه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 1,00,000 میرمنو کې 438 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقونو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرسته کوونکو له لورې تمویلیږي او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقونو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیست. جی وو د نړۍ وو لوی اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، تر څنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. جی وو هیوادونو د خپلې ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشري حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او هر څه ژر یې د درېدو غږ کړی. طالبانو بیا ویلي جی وو دې د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره له لاسوهنې ډاره وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو یا G7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یو ګډ اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې او بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس ژمنې بنسټ بللای او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. یسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې ته لار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته د رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول له غونډې ملاتړ کړی دی. یسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او تر خوایې د سولې په خبرو کې د ښځو، ځوانانو، لږکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصادو هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشر حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دې ډلې یې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواهي د G7 له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له خپلې لاسوهنې ډډه وکړي. د دې ډلوان ذبیح الله مجاهد
د G7 هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه خپل د افغانستان په عمر کې له مداخلو څخه ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي، د غملاتړو کې او د پروپاګند کار هم نشي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډېرېدو او د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وایي طالبان غواړي د دوبي په روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلي فضلي چې د جمهور رئیس غني د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې، د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړې.
فصل تابستان آغاز شده
اوړی په حساب وي بېله شکه چې د تیرو شلو کلونو په څیر به مخالفان او د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې په پسرلي او اوړي کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواښ بیا هم شته. دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولی دی.
د جی سی ون یا د پرمختللي اقتصاد هیوادونو داسې مهال د افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپلو مرستو د مشروطېدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بله ډېریږي او همدا اوس په ډېر شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کېږي.
وربشو ننګرهار ته. د ننګرهار کې یو شمیر میرمنې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښمنې دي. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې او یا له ننګونو سره مخ نه شي. دوی پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د ښځو د حقونو او د تیرو لاسته راوړنو په برخه کې د پاخه ضمانتونه واخیستل شي څو بیا له شل کاله پخواني وضعیت سره مخ نه شي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
تورپیکی اشنا د ننګرهار د خزو چارو یو فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره خزی اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې دې له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وستې، کوشش وکړ، خپل ځانونه یې قربان کړ. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي نو دغه اندېښنه شته ده. نو موږ بیا د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې دوو کې سره چې پاغې کې سوله من سره نشي نو معلومداره چې دلته به ملک دی لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه استل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیکي و برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري په 29 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرګچي پلاوي بیا ښځو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسولان بیا هیلمندي چې د خزو لاسته راوړنې لکه زده کړې او لکوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او خزي باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت د جندر کارپوهه پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله اوسنی وخت تیر وختونو سره پرتله نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندې کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخواني حالاتو سره، هغه پخواني حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده
وکړي. هر د جندر کارپوهه پښتانه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې نه ښځینه چې څلورې خبریالانې، یوه ډاکټره، درې واکسیناتورانې او یوه یې پولیسه وه وژل شوي دي.
ننګرهار کې به پاتې شوال تر روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کرونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. د دوی په خبره هره ورځ د ننګرهار کې تر اتیا تنو پورې په کرونا اخته کېږي او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ښایي دا شمېر لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځانګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر اتیا پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د اتیا اوسل مریضان مثبت موږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي کې د لغمان او کونړ هم دي خو د هغې فیصدي کمه ده، زیاته برخه یې د ننګرهار ده. موږ نو دا دوهم دلیل دی چې موږ وایو چې موږ عملا په درېیمه څپه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ ترې ویره لرو چې ډېر به بیا به مصاب شي د هغې کچه تعداد ډېر زیات نه دی، خو که بیا هم چېرته په هغې کچه باندې مصابیت هم راځي نو موږ ورته آمادګي لرو، کافي اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، ځای ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامې روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوزه تطبیق شوي دي. خلکو او په ځانګړي توګه په عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 ته تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته، کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یوه واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقېږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته له اندېښنو سره مل دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کورونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحد ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازي کاترینا تای د دې اجازې په اړه د حکومت دریس په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وای کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس د متحد ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاده کړه. د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوال روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحد ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یوه پیاوړې بیلګه ده. بلور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې په تکرار یې دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسان دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او له دې سره به د کووید 19 واکسین زیات نه شي او هغه عملي حل لاره چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار ده رامنځته نه شي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلی دی. که د دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي له دې سره تولید نه زیاتیږي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري کولای شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې هم واوري. اوس هم د روژې په مناسبت لنډکې مرکه لرو، تر هغه وروسته د ځینو خلکو غږونه درته خبرو.
تاسو کې خپل ځان تر او پیژنې؟
تاسو نصری ما کابل اوسیدونکو، کابل کې اوسېږم.
د روژې میاشته د روژې لپاره ستاسو رواج ستاسو کړوړ څنګه دي؟ د روژه ماتي لپاره د پښنمی لپاره
هر څوک خپل پر خوښه باندې د روژه ماتي لپاره خواړه تیاروي. ځینې اوقات مونږ تیرکی تیارو، مونږ تاسو پښتنو ته تیرکی وایو او کابل خلک ورته بولانی وایي. سمبوسی تیارو یا هم سپونه تیارو، د ترکاري دا شیان د روژه ماتي لپاره تیارو.
پروژه کې به د نارینه په پرتله باندې ښځو ته سخت وي، ځکه نارینه خو یوازې بهر کار کوي او ښځې بیا داسې دي چې هم د بهر کار ورته غاړه دی او هم په کور کې د روژه ماتي تیارول یو څه ستونزمن وي.
والله نارینه ته به خوشبختانه ووایو، هغوی خو د دې نه هغه دي مسانه دي اشپزي کې دومره ونډه نه اخلي، خو مونږ ښځې نجونې په اشپزي کې زښت زیاته ونډه اخلو. خو ښه ده ورسره هغه ښه روژه پېښه تېرېږي.
د مالګه څنګه معلومه وي په دیګ کې؟ ځکه د روژه ده که نه؟
والله داسې دغه نجونې او ښځې ماشاءالله ښې تجربې لري، نو د هغې په وجه باندې هغوی ته هېڅ ستونزمن کار نه ده د مالګې څښل، نو هغوی په خپله باندې تیار.
مننه ښه روژه ماتې.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو غوږ نیولای دی. تر دوی مې نیمایي ملتیا وکړې. یوه مهمه مرکه درته خبرو، خو درغه مخکې د خلکو لنډ غږونه لرو.
تاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درول دی. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباري والا دي یا نور دي، ډېر سخت ګرم پرشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات ګرم پروشه دي، غوښې پر دغه رقم ګران شوي دي، چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شی په قناه کې رسېږي، د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم، هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه. پیغام مې دغه دی چې د طالبانو دا برق شاټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په هلمند په ښار کې شپخانو کې باک نه په کلینکو کې او نور داسې په کورو کې د اوبو ستونزو مشکلاتونه دي. دوی دا دستونه ټول کوزا کړی دی، نو دوی والا بس خپل دستو ته بی میټر او بی شو بیا بعد والا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کش کړی دی. خپل په میټکو کې برق جاری کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې برق نشته. دا د دې څخه ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلندې نه کې زموږ د ولس سره
پیغام دے.
مزدوری کمکونه بودی مزدور به سرور مقام پر ورسیدی او دا معجیسه ورمشن چرا کهیم و دا جار بابان پلاسی نور کهیم مست دیر آواز اخفل دی آقا مشران جنران جراسی مست دیر آکی ورور اخفل گوتا ورور تنزل از بوجی ور کهی اخفل دیر دی مست برکور که لور کهی دا آقا جنر کهی که 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 مست معجیسه را کهی دا افغانستان دا خلگوتا کمک کهوی آقا نپر وسر آواز روی دی معجیسه مست یار بابان نره که یار بابان اخفل بری مالوال نسته چنزه من کش که بسمان کرد آقا هم لاله ورور اخفل پر چو بلاتو دا نور کورونه ما فریرات و مخور بریرات مانی و غوزی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې کرا کرا د مازیګر سلور نیمه بجې کېږي. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان وغواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې ونه مني. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره په دوشنبه ښار کې په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت د رسنیو آمر او د تلونیوز پخوانی ویان نعمت روان نن په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سو. تر اوسه د پیشې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگټن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن له خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې او سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. د دغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی او تکوایی سیالي کمزوري دي نو ځکه ورسره سیالي نه کوي. نوموړي دا څرګندونې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او ویلي دي ټاکل سوي وه چې له پیژندل سوي پیاوړي او اروپایي سیال سره سیالي ولرم. په همدې موخه مې روژه په خلو څو برابره زیات زیار وایست او تمرینونه مې وکړل. نوموړي زیاته کړه خدای چې مشخص سیال د ستونزو له کبله سفر ته چمتو نه و نو سازمان یو بل سیال غوره کړ چې څلوېښت سیالۍ یې کړې وي او نسبتا پیاوړی و. خدای وایي د خپلو ورزشي مشاورینو په غوښتنه دغه سیالۍ لغوه سوه. ټاکل سوي وه چې احمد ولی هوتک د خپل فرانسوي سیال نایب اعظم سره د مې په څوارلسمه سیالي وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میرحمان رحماني د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه د ورزشي فدراسیونونو یو شمېر اتلانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې ښاغلي رحماني هغو اغېزمنو برنامو او کوکړنو له امله وستایل. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي په ملي او نړیوالو لوبو کې ښه ځلېدلي دي او د انګلستان د چلسي د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تېر ورځ په لندن کې ترسره سوه او چلسي 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یوه یوه مساوي کړې وه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس به دویمه نیمایي پیل کړو. ژمنه مو کړې وه چې له زلمی خلیلزاد سره مرکه خپرو په څو دقیقو کې به هغه مرکه چمتو شي خپرولو ته. خو اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیرو څلورو ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډه کولو ته مجبور سوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوی او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروت هم ټکان سا طالبان الله را لولوز بعد هم دیوه دغه ماده دوغنی خو اخرا کی چې زدا کوشنیان بس ولی وطن نس اجیزین پدیره کی ورور په شو باندې لټی پشه سرتور سر روانی کړی. هغه سره کې زما په سره کې وروره طالبان مشال می ګرد مکمل پاتې سی دی یو دا نه توس میرا ول بدن کوچنیان میرا استدی نو شال مکمل پاتې دی شې می لا بل ولا کرای استدی دا اوس په دا کنګ ولي کې پروت دی دا غس زوانی د چن مسر وروري حکومت چا شې می په واسه کې نه چې وسه کا پکا دنیا یا یو توس را کې یو شړی را کې یو شې را کې چې پر خپل پر کوچنیان یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه زای را کې چې دا غد بل نه لري نو صد از موږ د عزیزو ستر خوندي
د بولان سیمه اوسیدونکو زرمینه یوازې خپل اولادونه د جګړې لسمی راېستلې چې اوس د سرپناه په ګډون لمړنوي مرستو ته اړتیا لري
وروره طالبان مره له پکور کې مرخصه په کوڅه کې اوس په ماجد کې نست شه د بولان د دغه دی وشاته د طالبان ډیر له خپل می دا کر سره د ادب کښنیان مومنان رسېلې نه مې ولاده د سپین ماموریت خوته نه مې دلته رال دا دوه درې کښنیان مې سره خاون مې پسراک
خان محمد د بولان د ځنګل سیمه اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي
بلان اوس دغه سبزی مارکیټ کې هم د ځنګل سره وتلې د بولان ځنګل د معلومیږي درو د غاړي دغه ځنګل سره وتلې چې طالبان لاله د ځنګل ته ټکانو پر دغه پوسټو باندې جنگ وو دغه ځګي سره وتلې برې مې سپا پر سړک باندې تیر کړي نن سره غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا رالی برې راته ویل ورکه د دکانونو په کې غاړي درکو مې کې دا مارکیټ زما د مارکیټ څه وځي دوه بارې مې ورته چې ته مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي او د مؤمنانو زه چیرې بوزم زما شان ګرداله ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سرونه راایستل ته ماته وای په دې دوکانو باندې ماته کړې راکه نو بیرته مې وشان راایستلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې ته ورته ناس دی رانه مو دغه ځګي ته دوی ور په دغه ځګي کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل دلته خپل کوچنیان راولم ډیر سخت ده د ورور قسم خدای کا بشه دي سخت ده
د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لقبل د بی ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروې د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاخ واخ خپل د کوروس خراب ځای شوی دی چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مجلس او سټی مجلس مدایره کړه په دا وسټی مجلس کې فیصله وشو چې سن له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلي دي هغه بشناسایي شي او کومک ورته ورسیږي او بله ته عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسؤلیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بېلابېلې ادعاوې کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو ته غوږ یاست د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره مرکه په څونو شیبو کې چمتو کیږي او تاسو ته به خبر کړو خو تر هغه وخته چې مرکه چمتو کیږي د کور کلی د راډیوي پروګرام یو برخه واوري بخانی سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوس چمتو دی البته یو برخه به تاسو ته خبره کوم
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیه څه ډول ناروغي ده
کمزوري ده تغذیه ده مثال وه خو یې لمه نسوله شپه وغونډه خان خوب ورسره تېروي پمپر ورته بدلوي
ولې یو شمېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي
د شپږ تووز نه زر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیه لحاظه دوی ته په داسې حالاتو کې پای پستامه توګه په منظمه توګه د تغذیه یو برنامه ولیکل شي
نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي قدر من اوریدونکو د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي بی وزلی، طبیعی پیخی او نامناسب خوانه پا ماشمانو که ده سوی تغذی یا خوارزواکی لوی لامل دی. پا افغانستان که لپینزو کل نسخه لک عمر لرون کو لحر و لس و ماشمانو سخه چلوری لوادی سخه پاتی دی. نوزه کولی شو چه پا طول نری که چه افغانستان هم پکی شامل دی ده ماشمان یا بر دیر برخه. ده نامناسب غذا لواجی پا سوی تغذی اخته دی. پا افغانستان که ده تغذی وضعیت دیر دی اندخنی وال دی. ار کال لپینزو کل نسخه لک عمر لرون کی 2 میلیون ماشمان لش شدید خوارزواکی سخه اغیزمن کیگی. موک پا کابل که ساعت طفل روختون دوارغلو. حال تا یوازی پا یوا خونه که لس ماشمان بستر و چه پا شدید خوارزواکی اخته و. دی اغوی لمن دو سرمو خبری کری و تقواک شی.
دا مریضه شویدم دا سوی تغذی شویدم. شدی منوی. دا دوده موده ملک برکوال. دا چه پیدا شویدم دا شهده بخی نه چاگه دل نخ
ملایکو ما خپل ګون کې انا پیدا سوم بیا دا ماش دی ستاده وسم ستاده تای کوم خو نه مړیږي نه مړیږي هغه ته یو مکور کې په خوده لمی راوسل کمزوري ده تغازی ده
بس را له پل چرخی زیل وسره کې خپل دمو شو دی نه خو زیل کې وسره سي پیدا سي او په کوم یو کیلو بیا دی غوښ دی ور کولې هغه سره نه خ کېدل نه سال کېدل بس سفر به کوله بیا دل تر را دته وته لول وی داسي کار نه بیا ما ته یو له قدرت داسه دی تر ولي ګلو پیدا سي کاغذ ده
ماشوم چه رول تغذیه شی؟ ده نصف ده دفتر لویاند فریدون آریان سرم می پامدیک لمرکه کری نموره پا پایل که ده کرونا لعمله ده ماشوم پا تغذیهی حالت غکیگی.
بعد بختانه نرهی ورسر افغانستان دست حالات و سخت تیریگی چه دیر حساس حالات دی بخصوص کمانگا او گورو د کووید 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ ده او کم ستوندې چې جوړې کړې دي نړۍ په کچه او په افغانستان کې او ګدا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات رمخ دي چې هغه ته موږ خواړه کې شو وایې د شپږته وز نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیو تر څو موږ وشي کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشي کولی دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکۍ سره مخامخ یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي دا ادامه لري او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ سره مخامخ دي شي کولی دا کلینیکونه ورشي میندې دغه مواد لا تراوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دي نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې که د دې ناغه دي پورې زما لاره بتنګ شي یا زه به تر قیمت لاړ شم دوی شي کولی چې صحي څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د ښه راتلونکي لپاره دي دا لاس راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنۍ یو ته ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوی تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله دم ګړې موږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیایي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایي شتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بېلکم وقفه وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه چې دغه خدمات مختوي سي او ماشومانو ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې کوم متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او میندې شکولې د لاس پر اوړ.
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل که بیا هم دا راته واضح کړئ مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکړي د تغذیې په برخه کې؟
ګوره اول خو دا ډېر مهم ده چې کچیر ته ماشوم خورزکی ته مخامخ شي هغه په کور کې پرې خدل یا یو سہی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم تلا نور خطرونه شي کول لامل شي نو خو به دا وي چې هغه میان دی چې ماشومان بدبختانه خورزکی ته مخامخ دي کم مشورې چې سہی ټیمونه ورکړي دي کم مشورې چې دوی د سہی مراکزونو لاسته راوړی دي هغه خوراکي مواد چې خوارزاک ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې چې کوم مواد خوراکي شته د مور د تغذیې دپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کولی لږ څه خوراک وکړي د هغې دپاره سبزیجات میوجات نور کوم غلجات دي د هغې د استفادې دا ټول زیات مهم دي چې اوس کله ماشوم درسته وساتي او د هغې ایمنی وضعیت لا هم ښه کړي تر څو اوس کله هغه وایرسونه میکروبونه مریضانو د هغې مقابل کې اوس کله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤول ادارې ستاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لرئ؟ دغه کوم حالات چې د کرونا وایروس راوسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ورباندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي لا به وضعیت خراب کړي همدې لپاره په کار ده چې موږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په هکله پوه شو یا هغه رژیم کوم چې موږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو دخوا طبي مراکز دخوانه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کېدی شي خراب شي او دې لپاره چې موږ وشو کولی دغه ماشومان چې ورزکي ته مخامخ دي د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي ډاکټران یې وایي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي نو ډېر زیات مهم ده چې موږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره د هغې د ښه صحت دپاره باید موږ هغه تدابیر چې کوم موږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ پرشته جان مننه برابر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خلوخ پرونه تربیه پرز کیچیاست الله مال او ملګری
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مرکې د خبرولو وخت رسیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه سره ځانګړي مرکه درلوده. هغه د جګړې دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخې خبریال ملا رجب یوسفی د دغه ځانګړي مرکې پیل کې لخواغلی خلیلزاد پوښتنه کړې چې له کابل نه وروسته دوشنبه ته د راتګ دلیل څه و. هغه په ځواب کې وویل
زه تاجکستان ته د دې لپاره راغلم چې د امریکا د جمهور رئیس بایدن تر اعلان وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه او د افغانستان او سیمې د راتلونکي په اړه له تاجکستانیانو او د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړم.
افغانستان
افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت په اړه تاجکستاني چارواکو څه اندېښنې درلودې؟ تاسو سره په خبرو کې یادې شوې کنه؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد؟
پا دیم اون بحثونه در لودل چی پا افغانستان که به چه پیخ شی چی امریکا ور تا داد ور کرد؟ که چه هم د امریکا و متحدان و زواکونه ایل افغانستان سخوزی او د افغانستان او د امریکا و متحدان و ترمنزی داری که یو نوی فصل شروع کیگی خو امریکا غوالی چی ایل افغانستان سر پیاولی علی که ولری لافغان زواکونه سر امنیتی مرستی به دوام بکلی هم دارنگا اقتصادی و بشری مرستی چی افغانان ور تارتیا ولری دوام بکلی هم دارنگا مگد جمهور رئیس بایدن لیلان روستا لسیمی سر د پیاولی و علی که لرل هم د وسنه و شرایط و یو مهم ارتیا بولو او د تاجکستان په شمول د سیمی سر د اړیکو پر پیاوړتیا مو بحث کړی دی
با کشورهای منطقه به شمول تاجکستان هم روش بحث کرد.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا
در افغانستان کې د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه د امریکا وړاندیز په دې هواد کې له توندو خبرګونونو سره مخ شو. ان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح هغه شرمونکې سند وباله او وی ویل هیڅکله به ترې لاندې لاسلیک ونه کړي. راپورټونه وایي چې کابل ته مو د سفر پر مهال د لارې دا نقشه له افغان چارواکو سره شریکه کړي. کیدای شي راته یې په اړه ووایي
درباره جزئیات این طرح بگوید.
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش
لومړی خود سومی اجتماخ کی چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف دا و چې دواړه لوري یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري وهڅو او متوجي وکړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې د بحثونه ورو پر مختلل او لازم سرعت نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه پیل شوه. موږ چې غواړو
د امریکا د پلان په اړه رسنۍ جزئیات خپل وړاندیز وکړ چې دواړه پلان وهڅول شي چې
اساسي او حیاتي مسلو ته پام وکړي او خبرې پرې پیل کړي. خبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود، د ډیرو افغانانو خبرګون ترلاسه شو. نږدې دېرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی وو منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دېرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسېدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسېږو او که طالبان هم له خپله ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسېږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه وه چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ یې وړاندیز کړی. نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا وه چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
سرعت مذاکره برای سولې در افغانستان.
اگر درباره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما میشود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی کدام حکومت انتقال بود؟
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی
من حقیقت چی موگی وړاندیز کړه و بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په ورستی سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی بی. دا د سوونه یو مخکې وړاندیز دی یا وو هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلي پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصولو یو شمېر هلته درج کړي وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېیمه مسله یې دایمي او عمومي اوربند و.
قسمت سوم مسله آتشبست دایمي و کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان،
اصول په بستونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل اون تویت بحث برانگیز چی بود؟
در این شکه نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دی که شک نشته چه پا افغانستان که در تاوتریخوالی که چه دیر الوال ده و ده چه مگده هوا تا در سولی در وستلو حدسه که و دلیلی هم داده چه تاوتریخوالی پای تا ورسیگی. یعنی دستی نوا چه افغانستان آرام و جنگ نو و مگراغلی و لطالبان و سرناسیو. نه دستی نده. دا جګړه دا او هدف ته جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کېناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لاري سیاسي موافقې او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعا دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تا چمتون نخ کاری پداسی وزید که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند وی نتصده
حتی هیچ طرف آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي، هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دی، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
ولی جناب خلیلزاد، ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و
خغلی خلیلزاد، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د پایل اتم میاشتې ووتلې، خو هیڅ پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. څه فکر کوئ داسې یو وضعیت کې د دې تمه کیدای شي چې دواړه خواوې به یو جوړجاړي ته ورسیږي؟
گفتن کې حالا بر اساس مسئله اساسي ته هول گفتگو نشده است.
اول اینکه حکومت با طالبا با هم در مذاکره هستن.
لومړی دا چې حکومت له طالبانو سره په خبرو دی. په تیرو څلوېښت کلونو کې چې د افغانانو دوه لوري په جګړو و په خپلو کې نه دي ناست، نو دا یو مثبت ګام دی چې باید پرې پوه شو. دوهم دا چې ځینې پرمختګونه په مذاکراتو کې شوي دي، پر اصولو او کاري طرزالعمل موافقه شوې ده.
در مذاکره روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر
د دسامبر په میاشت کې موافقه وشوه، خو وروسته موږ د هیڅ پرمختګ شاهدان نو
نظرات نه بودیم.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته و
زله تاسو سره موافقم چې لازم پرمختګ نه شوی. د دې لپاره چې لازم پرمختګ وشي، لومړی مسولیت د دواړو لورو دی او موږ هڅه کړې ده چې د نور پرمختګ لپاره مرستندوی شو. د همدې لپاره مو دا وړاندیز وکړ او اوس مهمه ده چې ملګری ملتونه نور فعاله ونډه ولوبوي. د مذاکراتو یو کمزوري ټکی تر اوسه دا و چې منځګړی نه و. د نړۍ په نورو برخو کې د تجربې لمخې چې د افغانستان په څیر ستونزې لرلې، منځګړو خنقش لوبولې ده چې له دې ګټه واخیستل شي. دریم دا چې ترکیه د دوالو لورو د مشانو د غونډې وړاندیز کړي دي. ملګری ملتونه او قطر هم را وړاندې شوی دي چې دا هم مثبت ګام دی، خو په اخره کې د پرمختګ د پریکړې مسولیت د دوالو لورو دی.
بل اخره فیصله برای پیشرفت مسولیت دو طرف است.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه زړه نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
غم کما غم دمې سنم غم کما غم
سرمل شو ستادر غمون
داد به دردا جوان ستمونه ما سر مشو سادر غمونه داد به دردا جوان Come on.